آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. بدی خبرونه کی میاد بیا سارو ته د جایزې د ورک لپاره د استاد منل نظر خسته.
دا یو غټ مسولیت دی، نو جایزه ورکول د سی ساده خبره هم نه ده.
یوی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې په ستا کوهلم کې چاپ شو.
ما کتاب په څو میاشتو کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
شعر لرو.
ما له مرګه وروسته هم امید ستا د دیدن لاره، سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پرېښودې.
د اسماد اخیستن کتاب ځوان لیکوال اتا اولاد جواب لوسته.
در رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپلی کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری.
نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخیره را سره ملو. د ادبی جایزو په اړه د اکرم عثمان د ادبی جایزې د سیالۍ لپاره لنډې کیسې راغونډی شي. د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د څلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود، و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه یې ناولونه خپاره شوې دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستان بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپ شي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی، دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دیرشمې چې تر دو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلډ کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم تخلص، د سشیدو ځای، د استوګنو اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دي ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوې ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکې اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سغم، سرق الله بدر، گلنور بهمن، رضا محمدی او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکه اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکه اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله ده. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره ډیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي وي، کپل شوي نه وي، او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل. دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي، سخت په دې معنی کې دي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بل برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړی چې زه خام په کومه مطرح کیږي، زمونږ د جوري غړي اکثرا د منل شوی نقادان دي، او څه چې دا وي خوښي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټرناتیو شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپل په جایزه ارزي، د څه چې د دین ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپل چې د دومره به ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې د څو راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړی دی، او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړې وای تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه یې کېدی شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزې چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوی دی او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نه سه کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي، کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیره مهمه ده، او تبي خبر ده کړ چې موږ چې اثر ته جایزه ورکو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکو، یعنی د یو نقاد په صفت باندې موږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګۍ کولای شي. نو دا تبي خبر ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح، حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کلاسیکله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خبره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوې دي، حتی د په دولتي سطح باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېر بې غوري کیږي؟
جایزې په برخه کې ترې وهله بې غوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغه د پیارونو په اساس جایزې ورکوي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
کچېری د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته بیا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې د خلکو هم جایزې اخیستې چې بیا هغه هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوی، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای شي ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوی، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوی دي، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرح شي، یا له سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولې ده په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حدا کله چې جایزې ورکول کیږي، جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کیږي، یا د سي غیر دولتي فوند خوانه ورکول کیږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات خلی او اکثر د جایزی مختی یعنی دستواندار شکل باندې چې پر راپسی څوکالا یو جایزه ورکړل شي، غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې طبعا تر ډیره حده ملګرتیا او واسطه او دا شان په نظر کې نیول کیږي او فشارونه شته دی پارزه کې. دا کار شته د همدې خاطر د زری کړکې د جایزې دپاره مونږ چاته بل نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي. مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، یا مونږ سره د خپل خوښې کتابونه شریک کړي. مګر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي زمونږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانی کتاب باید اتمن جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په دې افغانستان کې پتیرو شلو کلون کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډیر ګرځي هغوی هر ور ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلی کل کوي هغوی تر ډیره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی باغ خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډیر عالی بنوي، او هغه انسان چې په خپل شی باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ششی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ که اثر په خپله کاندید وو په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ تر یو حده ځان ته محفوظ ساتلی دی. او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په پخت د فشار لاندې راشو. هغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دی. په هر صورت د زری کړکې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی، نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یو حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترین لارې هماغه ده په دې معنی چې می تخص دي او پیژندل شوی دي. د دغو مشخصو معیارونو په اساس پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکی ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري. د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو خاصل دی.
اوسط من له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد لامل هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړې ډېره سخته ده، ځکه چې تر ډېر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډېر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې تاسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت نیول کېدل یا د لستونکو ډېروالی په نظر کې نیول کېدل. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب
مطلب دا اوسې بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي ولا هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید او چې ورته ګوري ډیر وخت مثلا که چیرته تیر سل کاله په نظر کې ونیسو په افغانستان کې یو شمیر کم هم نه دی داسې لیکوال شته چې په خپل وخت کې ډیر مشهور شوي دي چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پوهېدلی دی چې نه دا خو تکړه نه و. بیا هم همغه خبره ده نه داسې د نقد ساموس هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي ارزونه وکړي وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي. که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی. تاسې که نړۍ ادبیات ته وګورئ زه به مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې ښار کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړی لیکوالو کې راځي. هم د شهرت د لحاظه هم د خوال د لحاظه هم د کیفیت د لحاظه هم د فکر د لحاظه ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي. مګر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي. مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي. نو دا ستونزه په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي تاوان د شهرت لپاره به یو څه لري د ځان سره په ډول به د خلکو لاسته راوړلی شي. مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې شوي دي خو ډېره ښه ده. که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزه ونخلي. فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو صد منلی په مننه چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلی فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور.
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی زهر بشي ژوند کمه دا لارې خوږی پری خو دی عشق زما د روح دی او ته زما زړه زړی عشق زما د روح دی او ته زما د زړه زړی مرمه کمې دغه د حیات بهانه پریخو دی جار د سوزیدو لکیفه تمې ویرنا تناست جار د سوزیدو لکیفه تم بی رنا تناست خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا سترگی می داستا لپارا یارا رنی پری خودی لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګي لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګي ما د خپل اغانو خار او بل دیوی پری خودی ستا فنا بستا لمنی هیچ کلا پشانشی ستا فنا بستا لمنی هیچ کلا پشانشی نور دشون طول چاری طول کسی پری خودی نور دشون طول چاری ٹول کسی پری خو دے چاوے شما مینا او دمین نغمے پری خو دے زہر بشی جوان کمی دا لارے خوگی
لاغل فنا پو مننی دا ازادی راڈیو مجلې پرې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغاني لیکل دی خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یو شعر په سلا رنگینه کړو
څنګه راوتلی تک سرې بدشي تلې د غرمو خيونه پرې ده د سایه هزار وهلې بیا یې څنګه راوتلی تک سرې بدشي تلې د غرمو خيونه پرې ده د سایه هزار وهلې څه په خارې روانه پلو واچ وسړې دي لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی پنګړې دي څه بیخاره روانه په لو واچ وسړې دي لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی پنګړې دي کړه لمنه دی راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړي ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړي دی پرتی لار کې ډېری درته غنی خیالي کړي پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنه خیالي کړي سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګری چې تاوان پکې و نکړي د زړګیو سوداګری د ټیکری پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت نه دی د ټیکری پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت نه دی
شغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ساجي رادیو مجلې لورولې وو
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې ووري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې ووري
تر خوشحال وای چې د باغ سر به پست تر قامت دی چې د باغ سر به پست تر قامت دی پښتنې په قامت ستري نه دي چلی زیبا صاحب هغه افغان ده چې په سویډن کې ناول په سویډنی ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبې سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې ښوونځی لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی لدوی په وورو چناولی چنمیشی او موضوع سره
ول نو پسیلری کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغانی بیسواد خزی کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمن کې په کتاب کې نور یې کاراکټرونه هم راځي چې د خزی سره لري او د دې په طریق یا مونږه په نور کاراکټر هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر چنمیشی نوم یې څه ده
اصلی کاراکټر چې دا نوم یې لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بي سواد خزي دا هر سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف مې دا و چې دا څه ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق لدی لیک معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیشه تر سره شوې دي.
افغانستان دی، پیښور دی، او بیا په زمن کې سویډن هم دی. اول چې کتاب شروع کیږي، اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي، خپل دی او ډار کیسه کوي. هغه سانه چې د لساشپیته ماخرو کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي. دا د کلی نوم چې دی یعنی داسې داستان دی، خو مقصد می دا و چې د افغانستان په اصل کې د مغه سیمونه په یو کلی کې یو ماشومه چې للمه نومیږي خپل کیسه کوي.
د للمه تر کوم عمر پورې داستان رسی؟
للمه کیسه چې د آخر ژوند پورې زړښته پورې زړیږي. په دې کتاب کې، په دې کیسه کې وړی پیغله شي، بیا نور هم غټه شي، بیا آخر کې زړیږي.
د دې ناول هغه د ټکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې ان دا پلاټ لڅرا څرخي.
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په حق له مسؤلونه پورته کړي. لومړی برخه کې د کتاب د انجینر چې وړي ودیږي سپینګرو ته پاغې مې پاس کړی. په زمین کې همدغسې د یو نارینه چې د خپل وطن نه بې هیله کېږي، هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې همغسې وساتي. په زمین کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم وي، په دې مې تبصره کړی. او په زم د مین پلاټ چې دی، چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده، د هغې ژوند کې څرنګه ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې، او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي. خصوصا چې تاسې یوه ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغه ځای ځایونو کې وطن نه بار نو چېرته راځي، چې هلته ټولو خلکو درس ویلو، ټولو تعلیم کړی، دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګه بدلي، څه تغیرات راځي، څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې بیا راځي، وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري، ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه، سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي، البته د یوې افغان جنې ډېر لنډ کاسو درې افغان د سویډنی ملګرو په اخلاق کوم یو اشاره شوې ده، خو نور د کرکټر ته بېخي زیات دنه شوې نه یم، یعنی هغې پکې څه رول نه لري.
د ناول چې تاسو لیکه دده د جبی یا د ټول ناول اډیټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي؟
ګوري، دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکتل دا زنه پېم چې نور خلک یو خچی سلف پبلیشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کون کې ادارې ته یا پبلیشر ته ورکی چې چاپ کی. بیا بل سویډن کې خدا سه د نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دېزي هغه ډیر پیاوړي پبلیشرز چې دی هغه تلیږي، هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نکو. زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی، نو دغه پبلیشر چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړلو چې سمه ده، دا کتاب د کیفیت لري چې موږ یې وړو چاپ کو. بیا هغه نه پس یو ډیره اوږده پروسه ای چې تا ته یو د ماری پبلیشر لخوانه څو کسان ټاکل کیږي چې بیلا بیلا برخو کې د کتاب کې کار کوي، هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. اس چې دی البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک ته سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته دی چې بعض ځینې کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګ د زما کتاب په سومه شته کې ما خلاص کړی، مګر دا پروسه چې چاپې دو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پروسه وا
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې دی چې دا ناول څنګه دی؟
بله، او دا دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زی په غوښته و ما، چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدن که خونشتا فکر کوم دا زه لومړی لیکوال یم چې افغان پتون په نوم یادېږم، یعنی کلی کلی مم دی په سویدنی ژبه.
آغی وخته ما د دې ټي وي 4 ورته وای تر سره مارکا وکړه. او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینې چې په سجن کې راټول شوې دلته ژوند کوي، په سجن کې کتاب لیکل. البته افغانستان د افغانستان ټولنه مونږ ته خوده یا داسې شي باندې کتاب لیکلې بي سواد میرمن دا دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی. دوی اصلا دې شي ته فکر نه چې یو کس بي سوادي د ژوند کې څه ستونزې. نو ما ته بیل بیل زین ډیر ښه فیدبیک راغلی، ډیر ښه ارزونه شوې. او زه ډېر ډېره خوشحاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ ولولي. په زمن کې غواړم چې زموږ افغانان هم ولولي، زموږ افغانان نارینه ولولي څومره چې کېدی امکان لري.
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وای ژباړې چې ډیر افغانان هم ولولي؟
بلې، او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی، ول چې دلته داسې ترجمانان زی نه پیژنم، کانټه کې نه مو فکر نه کوم چې اوسي. مګر اولنۍ ژمړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي، هغې نه پس ته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کېږي.
فکر نه کوي چې تاسو په خپله که پښتو ته وژباړې ترجمه یې کوي، کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي.
بله، دا خو ډیر زیات ښه نظر دی. همیش هیڅ څوک خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بل ټولنې په کې لیکي، هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بل ژبې ده. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم پکې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لکه پروفیشنل مسلکی وشي کړلی چې زما کتاب پښتو ژبې ته.
کېدای شي چې یو بل څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پوهیږي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څرنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څرنګه چې تاسو اوس له سجر اډو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، له هغه وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغییر راولي. آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لار وي؟
بله، او ولې نه پی زه به فکر وکم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر و. ډیره مننه. دغه خلک چې تجربه لري زموږ افغانان دي، د هغې مشورو ته ضرورت لرم. نو په دې به ذاتمن فکر وکم. بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پښتو کې چې دی هغه سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې. نو خو هغه هم راغلی، ای آر راغلی دی، هغې هم کولی شي د هغې په لاره څوک لکه مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي یا نه.
البته په اوباشې په ای آی کې څه زور ته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده. پښتو برخه به هغه برخه ته باید ډیر کار وشي، لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ. مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سی وستا سو لمه سره خبرې کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بلې او دا نظر هم ډیر ښه نظر و. ډیره مننه. په سویډن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي. بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب اخلي ولولي، بلکې غوږونو کې اوریدلی شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لاره ده چې ډیر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب ته کښېني.
لاغلی صافي څخه په مننه. په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د داغستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د ځینو کره کتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله جواب څخه واورو.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسي ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسي ژباړل شوی او که له اردو. د سریزه پاړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې دا لکه الک چې خپل خسرګنۍ کړه لاړ شي او خسرګنۍ د ملمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کړوړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخی او شان دی. په مثال کې به وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسوک ښځه په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغیستی وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم خو ما یوه میګه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. در سپر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه لکه څه چې چیچلی. لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلې ټکی د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د پخپله ښځه، ځمکه اسمان یو کړل په صفتونو داغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینمه زه، ژوند مې له زهرو ډک شي. خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي. ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته سله راغلي، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچی ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځلی کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي، په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خواته په منډه راغی، راته یې وویل زه هم د داغستان یم، دیرش کاله کیږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو کورونو کې ووینم. رسول وایي نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاصو او زما خبري هم په سلام شروع وي په سلام به پېته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان جواب مننه چې خپل نظر د رسول حمزه توف د کتاب سما د خستان په اړه سره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنې هیواد دی منل شاعر دی، حتی ځینې مبالغه کوي وای کده په خاني شوروي اتحاد پر جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای بچانه پیښنده. رسول حمزه توف په یو شعر کې وای زروان وم په سفر درې میرمنو مخشره سره وکړه، لومړی سر وتکې کړې په یو ونه راته ویلې کدي شا کړه کدي هیر کړم وشکه به توی نه کړم، دوهمه ول ور سره ولاړه منګی پروشو وو راته ویلې راشه ځنډ و نه کړې بیرته راشه، د درې میاشت ویلې شو هیڅ یې نه ویل، لا اول خره چې پنا شوم لومړی شزه می شوه هیره، ل دوهم خره چې پنا شوم دا دوهم هم ل یاد وو وتله، خو چې څومره تیرې دمه تیرې دمه ل دې غرونو ها درې میوه په ذهن کې شو پاتې نه وتله نه وتله، دا یوازې هغه څوک ده چې هیله را سره دی. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یو شعر په یوه برخه کې وایي ستوري ډیر دي سپوږمۍ یوه ده ښځې ډیرې مورکۍ یوه ده ګڼ د هیوادونه ګڼ دي خو وطن مې همدا یو دی خو وطن مې همدا یو دی. دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام دا غنمو هم دومره تربلی ویمو زحمت شي بر خدای سپارم.
Stop.